د غرمه دولس بجې شپې ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښې نیو په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
دفاع وزارت وی افغان قواو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژلي. په کندز کې وروستیو ناامنیو څلوېښت زره کورنۍ زیانمنې کړي. یو امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې وه د ایران لخوا دې ډلې ته ورکول سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې څلور شپېته دولت ضد وسله وال وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې راغلي چې دغه عملیات چې هوایي ملاتړ هم ورسره وو په کنړ، لغمان، غزنی، پکتیا، خوست، میدان وردګ، کندهار، اروزګان او نورو ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په وژل سوو کې د سختریزو وسله والو 15 مهم قوماندانان هم شامل دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو د 12 سرتیرو د کېدو خبر هم ورکول سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د ناامنیو د لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د شغلي مینوال په وینا جهادي، سیاسي او دینی مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو تر څنګ دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندي او پراخسي. ولسمشر غنی په داسال کې پارک کې له سیاسي، مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په وسو بریدونو کې لسګونه ملکیان وژل سوي دي. د کندز چارواکي وایي په وروستیو جګړو کې شاوخوا 40 زره کورنۍ زیانمنې سوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي له هغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوي چې د وروستیو جګړو له کبله د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. د والي وایند سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر په دستور له اړو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوي.
40000 فامیل آسیب دیده در حدود
40000 کورنۍ زیانمنې شوې دي. شاوخوا 10000 او 300 کورنۍ دې ته مجبور شوې چې خپل کورونه نور ولسوالیو او خوندي سیمو ته کډه شي. 3000 او 1500 زیات نور کورنۍ گاونډوي ولایتونو ته کډه شي چې تخار، بدخشان، بلخ، بغلان او کابل ته بي ځای شي. ولسمشر په اول ګام کې د کندز له بي ځای شوې کورونو سره د اویا میلیونو افغانیو په ارزښت مرسته وکړه.
د کندز د ولی ویان وی پر مستحق به ځای سو کورنوی به دغه مرستې د حکومتې لاره وویشل سي چې د ولی لخوا موظف سوي ده. ویل سي چې نورو بهرونی مؤسسو هم لڅ باندې 2600 کورنوی سره د مرستې ژمنه کړې ده. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او اغیزمنسو کسانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایه ریاست دویم رسیال انجینر محمد خان کوله او د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم پکې ګډون درلود، اړو خلکو ته د مرستو پر څرنګوالي او لومړیتوبونو بحث وسو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتي سخي سیمې کې د عاشورا پر مراسمو د سوي برید له متاثره سو کورنیو سره پر عاجلو مرستو ټینګار وسو. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډې کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه درلوده. د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې د کابل جلال آباد پر لاره تیر شپه د یو مرسیډیز موټر سره د بس د ټکر له کبله یو تن مړ شوی او ولس نن نور ټپیان سوي دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک نن ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
یو کس په دغه پیښه کې په شهادت رسېدلی او ولس تنه نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې د شپږ تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ.
د لغمان چارواکي وایي د پیښې ټپیان تر لومړني درملنې وروسته د ننګرهار د روغتیا ریاست روغتون ته انتقال شوي دي. لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې وه د ایران لخوا دې ډلې ته ورکول سوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ د دریو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي شیعه وسلوالو د ترسره سوي ځوابي حملې ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري ځواک پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین وویل د امریکا سمندري ځواکونه په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دغه ډول تیری به ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړی دي. نموړي دا هم ویل چې شایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو څخه رانیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي یاغنه ملاتړی دی، خو دا ردوي چې ګواکې دې ډلې ته یې وسلې ورکړې وي. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یوې موټر بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلامه سیمه کې سوي او وژل سوي زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چاودنې کې 25 کسان ژوبل سوي دي چې د اتو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یوه اونۍ مخکې همدې سیمې ته نږدې د ترکیې پر پوله د داعش د یوه ځن وژونکي پر هغو وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حملې 25 کسان وژلي وه. د سوریې ولسمشر وایي په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیز ترمنځ د شخړې په یوه نوې صحنه بدله سوې ده. بشار الاسد له روسیې رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتې او یا څو وروستیو اونیو لیدل کېږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار الاسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کورد یاغیانو د ځپلو په پلمه پر سوریې یرغل کوي. د سوریې ولسمشر دا هم په ډاګه کړه چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی چې که له ایران سره هر ډول کی قطع کړي نو ریاس چمتو دي چې له ده سره مرسته وکړي. د روسیې پولیس وایي د شمالي قفقاز په کابردینو بلکاریا سیمه کې تیر شپه په وسلواله جګړه کې درې سختریزي وسلوال وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت او د تروریزم ضد ملي کمیټې وویل چې په دغو درې وسلوالو کې هغه مشکوک مطلوب کس هم شامل دی چې ادعا کیږي د 2015 میلادي کال پر پولیسو په تروریستي برید کې لاس درلود. د روسیې چارواکي وایي دغه درې کسان تیر شپه ناوخته وروسته له هغې په ځوابي ډزو ووژل سول چې اول دوی پر پولیسو ډزې وکړې. پولیسو هڅه کوله هغه موټر ودروي چې دغو کسانو پکښې سفر کاوه. ویل سوي چې دغه موټر پرون له چا څخه غلا سوی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی به رپورټونو ته مخه کړو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي ډېر ژر هغه کسان خوشي کوي چې له دوی سره زنداني دي. د دغه ګوند یو لوړ پوړي غړي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او اسلامي حزب د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د کار له پیل سره سم به دا کسان خوشي شي. اخوا د سولې عالي شورا چارواکي وایي د اجرایي کمیسیون کار په څو لنډو ورځو کې پیل شي، خو دوی ردوي چې ډېر شمېر کسان به له اسلامي حزب سره بندیان وي. صفي الله سنکزی راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې تړون د اجرایي کمیسیون د کار له پیل سره سم به هغه کسان خوشي کړي چې دوی بندیان کړي دي. دغه ګوند یو لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمېر کسان له دوی سره بندیان دي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. ښاغلي کریم وویل ډېر ژر د دغو کسانو د خوشي کولو لړۍ پیلېږي.
در ماده 18
توافقنامه درج است که د وایټ په تړون 13 ماده کې راغلي چې کله دایمي اوربند اعلان یې او مشترک اجرایي کمیسیون په دې اړه خپل کار پیلوي د دولت بندیان ټول خوشی کیږي. د دوی د شمیر په اړه متاسفانه دقیق معلومات نه لرم، خو ډیر ژر همدا چې اجرایي کمیسیون کار پیل کړي دغه بندیانو خوشی کول پیلېږي. مربوطه دایر
شوه عملی خود شو.
د حزب اسلامي د لوړ پوړي چارواکي هم درځو ویل چې د دوی نظامی قومندانانو اوربند منل او په دې اړه دراتلونکو پریکړو په تمه دي. له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په تړون کې یو له مهم برخو د بندیانو خوشی کول دي چې دواړه لوري په عملي کولو مکلف ګڼل شوی دي. اخو د سولې علي شوراوي د دوی په باور له حزب اسلامي سره به د پام وړ اندازه بندیان نه وي، خو بیا هم د اجرایي کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. د سولې علي شورا مرسیال عطاو رحمان سلیم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زیات مطمئن نیستم که ما نه حزب اسلامي کوم اسیر نن تو قابل توجه داشته باشیم.
ډیر مطمئن نه یم چې له حزب اسلامي سره د پام وړ بندیانو لرو. دې ته په پام چې موږ په موافقه کې لیکلي چې د موافقه له اجرا سره سم حزب اسلامي د دولت بندیان کور سره وي خوشی دي کړی. د اجرایي کمیسیون د تشکیل په جوړښت کار شوه. په یو دوه ورځو کې کار بشپړیږي او غړي به له تکمیلي دورسته کار پیلوي.
شوان و هم عملا به کار شروع وکړي.
کغلی سلیم وویل سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون اجرایي کمیسیون ته خپل کسان معرفي کړي، خو یوازې د حکومت پلاوی پاتې دی. د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون له لاسلیک څخه باندې دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د هغه کمیسیون کار نه دی پیل شوی چې د بندیانو د خوشي کولو، د بندیزونو د لرې کولو او ځینو نورو مهمو مسایلو حل ورپه غاړه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ژمنه کوي چې ډېر ژر به هغه کسان خوشي کړي چې له دوی سره زنداني دي. بل لور ته په بغلان کې د اسلامي حزب یو شمېر قوماندانان وایي چې دوی د جنگي جبهو د پریښودو لپاره اسلامي حزب د مشرتابه پریکړې عوامرو ته په تمه دي، او د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي مشر وایي چې د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دې حزب ټولو قوماندانانو له جګړو لاس اخیستی دی. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالو د سولې موافقې له لاسلیک مخکې د هیواد په شمال ختیځ په تیره بیا بغلان ولایت کې د پام وړ حضور درلود. اوس د دغه حزب یو شمېر قوماندانان چې په خوای د جنگ جبهې رهبری کوله وایي چې د محل هم ځینې سیمې له دوی سره دي، په کومو کې چې دولتي ځواکونه وسلوال طالبان نشي ګرځېدای. په بغلان کې د دې حزب یو قومندان میرویس وایي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک تر مخه دوی د دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل وو، خو نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سم د دې حزب جنگیالیو جنگ بس کړی دی.
په بغلان، کندوز او شمال کې د حزب د ډیرو جبهو مسؤلیت ازما پر غاړه دی، او موږ په دې اساس چې امیر مو ښاغلی حکمتیار صاحب د دولت سره اوربند کړی دی، هیڅ غلطه استفاده نه ده کړې. که موږ په جګړو کې ښکېل وای، کندوز او بغلان سقوط کاوه او ټول د مجاهدینو لاسه غورځېدل. موږ دولتي سیمو ته نه ځو او دوی زموږ په سیمو کې تګ راتګ نه کوي. له هغې وروسته چې زموږ پلاوی او استازي له دولت سره کومې پرېکړې ته رسېږي، موږ هغې ته درناوی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په اتمه نیټه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو. د روغې جوړې د دې موافقې له مخې په حزب اسلامي بندیزونه ختمیږي او نوموړی ګوند به له جګړو لاس اخلي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. دغه په وینا د روغې جوړې له هوکړې مخکې د دولت د ملاتړ او حزب اسلامي ته د وفادار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې دواړو لورو ته درنې مرګ شوبلې هم اوختي، خو هغه وایي چې اوس د دواړو لورو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې.
ساحه کې مرکزی از اونا کې است د مناطق شیخ جلال است او بدلمست است.
زموږ مرکزی سیمه چې دی هغه شیخ جلال، بدلمست، کرکر او د دودکش اوسپنی دره ده. په دغو سیمو کې زیاتې نشتې سوي. په دې وروستي کې هم د کرکر او دودکش په سیمو کې جنگونه و چې لږونه کسان تلفات درلودل. د دوی نه هم څو کسان وژل سول او یو اندازه دولتي وسایل د حزب په واک کې ولویدل، او اوس هم دا وسایل له دوی سره په کرکر کې دي.
دا چې د حزب اسلامي حکمتیار غړي د دغه ولایت په کوم سیمو کې حضور لري، په دې اړه د بغلان والی عبدالستار بارز داسې وایي.
د کومو سیمو په اړه چې دوی ادا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، له دوی څخه یې پوښتنه وکړئ، خو په ټوله کې سیمې د محلي حکومت په کنټرول کې دي. په دې اړه موږ ته نه دوی په خپله سویلي او نه هم سپینګیرو. د ولایت مقام ته هم دا نه ده څرګنده چې کوم کسان د حزب اسلامي سره دي.
په ورته وخت کې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم وایي چې د جنگ په ټولو جبهو کې اور بند دی. دغه په وینا د حزب اسلامي کسانو د خپل واک لاندې ځینو سیمو کې امنیت ساتلی دی.
تور مثال بین شهر نو، بغلان او پلخمري
د مثال په ډول د بغلان د نوي خار او پلخمري ترمنځ په سړک د حزب اسلامي د مشاهدینو قطعات پراته دي. که دوی امنیت ټینګ نه کړي، د ملکي او دولتي کسانو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په کندوز کې ډېر د حزب اسلامي کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنګېدل، په وروستیو جنګونو کې ښکېل نه وو. له هماغه وخت چې اوربند اعلان شو، د حزب اسلامي د مجاهدینو لخوا یوه مرمۍ هم نه ده ویشتل شوې، تر دې چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر قوماندانانو د حزب اسلامي سره په مشورو په خپل سیمو کې جنگ بس کړای دی.
جنگ د صحت خود متعقص ده.
د پوزي چارو کارپوهان له جګړې څخه د حزب اسلامي د جنگلۍ ولاس خستل د هیواد په ګټه غنی او وایي چې دا کار د نورو جنگي ډلو د هڅونې لامل ګرځي چې له دولت سره د سولې خبرو ته کینی. د پوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګه او د سولې تفاهم لیک د مواردو لامل کېدو سره به هغه کوچنۍ ډلې چې لا په جبهو کې دي په خپله جبهې پرېږدي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
سندرغاړی شوکت عزیز شوکت د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چکم بنیادی سیز دے آغا امن دے مونگ امن تاڑتیا لارونو کوشش کاو دا امن پیغام خبور کو.
لنڈی کایت او پا ادبی باز کی شاعر او کرکتون کئی ڈاکٹر احسان اللہ درمل را توائی چے پاراڈاکس چا توائی شاعران چنگ ایجاد ولیشی او چا ادبی ارزخت لدی. تر دیار چلوم بای دا اونی فرنگی خبرون لرو همایون حوا دی راو روی.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په 1216 کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي یوه میاشت کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو شواک ګردې څېړه یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له دولسم ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیک چاپ شو. دغه ناول چې مومند خپرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اته میاشتې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړي او په لیکلو کې د استاد عبدالروف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه سیمې اوسیدونکی دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه وانه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
خبره د موسیقي وکړه نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2003 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغه کې موسیقي خو وزیرستان کې به خیله منځ لاړه خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې و. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول لا به مخکاره کول کنه خو تر اوسه زما د ونه د سیمه نه کوم سندرغاړی لا د موسیقي ډګر ته کوم کس نه ورغلی. نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقي دلاری او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
که تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه یا داسې سګنو چوندل خلکو ته وړاندې کړو، آیا تاسو د وانه د سیمه نه لمړنۍ سندرغاړی چې د میدان ته راوځي؟
او بالکل زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغه نه تر اوسه پورې کوم تاریخ ته ډیر په شال اټ شو اس کوم سندرغاړی نه درغلی. نو بس دا برید لمامت شوی دی او راغلی هم د موسیقي ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ لپاره.
د موسیقۍ ډګر ته تاسو کله راغلی؟ آیا استاد هنر سره مینا وا سلام لو علت سوج موسیقۍ شروع کړ دی وجه سوا استا خپل مینا وا د پښتنو سندرغاړو چې تاسو دل دینه تاسو متاثر شوی وي سوجو؟
او بالکل د موسیقي سره خو مینا وا او وی به هم بل حالات هم داسي خو ما خو خلکو با سویل یا سویل غنه خو زما هلدا بسیما کې دا کوشش جو کوم وخت موسیقي تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقي د پاره کنه نو ما کوشش وو خلکو د خو با مې داسي نشول ویلای ما ویل دا د سیما کې موسیقي ژوندۍ وساتو کنه او بس نور حالات یو مینا دا ټول چې سره یوشي نو انسان تری وو بریدا رسوي
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا دو ہنر د موسیقی ڈگر تو ہمرا وتے دا سو جو اچ تا سو لمڑے شاعری تم کھکڑا بیا دغی د نورس تا سو موسیقی تم کھکڑا
او د شاعری وجہ کوی گنا ما تخپل ہم پتن لگی جس سو جو ول میں شعر ولی گلو خو البتہ چ کوم حالات زمون پسیما راغل لو روان دی دے حالات زمون پ شعر کے بدلون راو من ډیر سم محسوس کل ډیر دردونه او سیما ورانہ شو کورونا وران شو ډېر بد ورځ راغله زمونږ په سیمه باندې او پاتې شو د موسیقۍ خبره زه به ډېر مخکې راغلی خو هغه وجه دا وه د مخکې د نه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي که نه چې مونږ راغلی وای که نه خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم واک د هر انسان خپل دی که نه خو د خپلې مخې شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالی او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزۍ یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تیره شوه چې هغه ټول پښتانه او ځپل ډېر خلک بې کوره کړل کور په لر بر کې دغه حالات روان دي نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي دې ته په کتو ستا په هنر باندې ساغیز نه پریوزي ته کولای شي ډاډا په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډا د شپې موسیقي وکړي په حجرو کې موسیقي وکړي خلک راوغواړي کم چې ستا زړه غواړي هغه سغه وکړي که نه د سخت دریزۍ
وضاحت اجرو کے پروگرام کول موسیقی مجلسوں جوڑول خو آغا سے کار نشی کے دے لکا کم تچ اڑتیا لاری موسیقی دپارا آغا خدمت نشی کے دے کنا لکا کم چ پنو رسیما کی دا بہم چی
وجہ خدمت نشی کے دے تو خود آغا سیمی سندرغاڑے شاعری تو ولی دا خدمت نشی کولے سو مسئلہ دا
او نو ہوتا سو پوئے گی کنا چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
د پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وې
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانخه سندره ووایم
ستاسو موسیقی آیا ما پخپل سیمه ایز لهجه کې کای کنا کوشش کې جدا سی او امیانه لهجه استعمال کې په لارو بر پښتنو ټول په پوي شي
کوشش مې دا غوډی کې زه امیانه ربا کې سندر وایم وایم لګایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقای لهجه دا غي کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده د کې خلک ډېر دردیدلی او زبردلی دی او سپ پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپل لهجه د لارې خلکو ته یو پیغام ورکول شو
نو د صحیح لري چې په روان سوکلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د دې په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلسونه وکړي یا تړونه وکړي ځوانان راشي تاسو ته کینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازگار شي تاسو د موسیقۍ لپاره
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي دغه سیمه پښتانه ده کنه موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډیر یاد شوق لري د مونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ نه هیله هیڅ کله نه یو او راځي به انشاءالله اوس هم سندره خلک غوي په غرونو ګڼګونو کې او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې وو کنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم وای چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه ادې بسته مې روکه بابا ما سکول ته بوځه
چیز علی بزدگان مدا راست ما ولتا بوزا چه زال بزدا کام داس ما ولتا بوزا ادی پست میں رکا ادی پست میں رکا بابا مسکوتا بوزا چه زال بزدا کام داس ما ولتا بوزا.
شاعر او لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي. 2 میاشتې له مخه کابل ته راغلی و. راځئ وابرو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، د خپل نظم او د شعر په اړه راته لنډ معلومات راکړئ، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولی زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی راکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په هکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستونکی لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغې کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلی، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستان مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډېری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلکو، د یو سیستم باندې د پاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول ښکلاوي د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتلې، او د راتلونکي ټولنې ژوند به مو انځورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه وم یا به نه وم. یو وخت استاد غزنفر راته یوه خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم چې په کومه ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوږو زموږ د کلي یا نه پوهېږم د څه شی په خپلو سړو اوږو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې داخل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پوره په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکراتو څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نور نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډېر بلا خلق دي، ډېر شعرونه یې د نور نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلي دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نوره هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې روسي ادبیاتو څه په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا چې زما شعر د روسی شعري تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي داسې نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعې سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او مو لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر د فرهنګ د ټولنې د پاره ویل کیږي نه د ځان د پاره. یا خصوصا دغه د قافیو په پلومو کې د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمونږ چې نشي کولای له یوې خاصې احاطې څخه ځان وباسي او غواړي یوازې همدا غزل ته مخه وکړي، دوی څخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي ولې فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرداسې یو بل مهمه مسله ته خو په روسیه کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره، د روسیې د ادبیاتو سره باشنایي، هلته ور سره ادبیات به مطالعه کړي. د افغانستان د ادبیاتو البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنی رنګ او همدارنګ د روسیې ادبیاتو اوسنی رنګ څنګه ارزوي؟ کدا سید پرتلنې په سترګو ورته وګوري څه پر څه ډول نتیجه به تاسو واخلې؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پانګواله ژبه ده. په دې ژبه کې پوشکین زیږیدلی، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدلی دی، په دې ژبه کې داسایوف زیږیدلی، او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدلی دی، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولوخوف پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه پوهېږم کار به څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلې دي هغه نازک خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازک خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسلې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري. او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شیدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو. په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویې دپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هره ژبه په خپل ذات کې، په خپله حوزه کې د اهمیت وړ دی. د پښتو ژبه په خپله حوزه کې او روسي ژبه په خپله حوزه کې، ولې مقایسه کول د دوی لږ ګران کار دی. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته، ولې په پښتو کې او په روسي ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقۍ یا موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي پښتو نه روسي ته ژباړلی په هغه ترجمه وایي، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته پوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسي لیکوالي واوري تاغوی هغه تاثرات څه وي؟ داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیغام منګلو نغمه وه، که څوک روسي ته تللي وو که سندرې ویل، یوه سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوره یالمه، او نری غاړه ده وګوره یالمه. کوم روسي له افغان نه پوښتنه کړې چې دا سندرغاړی څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دی د یوه اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر یې کړی، که نه چې دا جلۍ هلته ختلی دی یا دا نارینه هلته ختلی او سندرې وایي، دا ورته ګوري چې وګوره دا نار په بام باندې ولاړه ده غاړی نه دی. نو روسي فکر کړی وایي چې دا نو په دې پنځه ویشت منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلی ده. که نه د دې خبرو نه چې تیر شو، روسان په موږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې. څو څو ځله دوی ویلي دي چې که موږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زموږ زړونه له تاسو سره تړي. دا موږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پژوان که ډیر شیان داسې وی چې که وغواړو هغه ولرو مجبوریږو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده، هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبار خیل راغلی او د خوشاله سړی د کمیس نقل ورسره دی. راځئ وا باورو چې د خوشاله سړی څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس ونو یو پاچا وو. د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کر د دنیا یې نه بدلاوه. خو شهزاده به همیشه غمجن کرای ورسی لکړکۍ څخه خالی اسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویا څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدای شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دي تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو لخه ډیر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډیر فکر وکړ، ډیر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادری د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تېر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلې او بې حده نیکه ده. واکمن ډیر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تسنس کړي دي. په ملکې کراره کراره دی. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی په نخه کړ. سوی په پښه ولګېد ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سرو کې ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مست سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخبرې یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرت په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خوبی. پاچا ورته وویل، خیر یوسی، آیا غواړې چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته به زما انډیوال یې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه دا خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولې ولې؟ ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته. خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کس ومن. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړې. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو، زما د وس که هر امر خدمت وي ولې نه. پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرې خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې را ووت. په خپل ملګرو پسې یې آواز وکړ، ور نارې یې کړې، هی را پسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل. د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد. لاسونه یې لکه شل شوي چې وي ساړه ساړه راوزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نوی او ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده. زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. موږ په پخوانی بدیع او بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، موږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي، ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا، ستا د خیرو ردی عمل واشنا، ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیری او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غړغړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کې دوته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو ناو سپین مخونه سر لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپینو اوښکو او مسکا خمیر یو مړی جوړا ده پرډکس دغه مړی د چي دي وخ کو مسکه د خبر نه جوړا ده وخ کې مسکه سره زید دي او دغه از د 10 سره وځي کې چې دوی د خبر نه یو مړی جوړیږي او دغه مړی پرډکس ده
د دوه متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي.
بالکل په تضاد یا تباق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي خو په پراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه ستا د په خپل حسن قسم مې جانه ویښ مې نه کړي. دلته د دې لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سړوالی رادوي او لمبی تودوالی رادوي تودوالی او سړوالی سره ځي دي خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکی دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت رادوي. خو شاعر وایي نه دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي او دغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري کمی په خلو ورته وینا نه راځي نه دي راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور د خاموشۍ چیغې دا پارادوکس دی غوغا او سکوت سره ضد دي خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا د سره غړغړې شوي چې یو دریا مفهوم زګولې. مطلب دا چې په پارادوکس کې کله کله متضاد پدیدې دیوي بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوه متضادو کې یو صفت وي یو موصوف وي کله یو مضاف یو مضاف الیه وي د زید اړیکې نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یو ایکور یاده سوه د جاپانیانو وایي هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چیغې وهل.
بالکل د خاموشۍ چیغې ویل مننه ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده او مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځيږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واوره باندې بیا سړی سوځوي. په واوره باندې سوځېدلي خلک به تاسې لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واوره باندې سوي هغه سوي چې په واوره باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کاروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبې زلمی جنگ خوړلي د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره پدیدا په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. دګو د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې وختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنگ دی د ژړا پېژنو. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنگ دی یا یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې دویم رنگ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو تکرری اڑی کی دادی چی من مثلا شور آورو دی خوشحالی پا وقت که خاندو دی غم پا وقت که جارو وور گرم ده و به یخی دی یخ سور ده دغسی خو کل کل شایران پا یخ کی گرمی پیدا کی پا وور کی یخنی پیدا کی پا غم کی سرور پیدا کی یا پا سرور کی غم پیدا کی پا خاموشی کی چیغی پیدا کی پا چیغو کی خاموشی پیدا کی این خپل متضاد حالتون آغا چیچی منگیست توقعون لرو دا حیران اون کیوی او حیرانی دی هنر یا تعجب رامست کول دی هنر یوالوی زنگرنه ده مثلا منگو تاسی وایو چی جوند خوک ده او جوند خکولی ده جوند دغسی ده کل کل جوند ځینو خلکو ته دغه سیم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوج کې مخامخ کېږو او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرزی دي خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي خو که کله خپله دا د جنازې غوندې شي پیټې شي نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دا په پراډاکسي حالت کې ده. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو په وینو سره دې ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه روح او جنازه یعنی روح د ژوند شی دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یو ځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري کله کله یې صفت او موصوف وي او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم. دلته د لمبو سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه په دې کې هم د اضافه اړیکه دی خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کیدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده یعنی هیڅ نشته پکې د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسو مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم خاموشۍ چیغې وهلې. دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی خاموشي او چیغې سره ضد دي خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی موږ وایي څومره تشه ده که نه که موږ غواړو چې دا تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایز فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دوسره مخامخ کوي د په دې دوسره زموږ اړیکې ناشنا کوي بیرته یې نوي کوي. موږ تاسې د اواز اورو ور ته لاسونه تودو یخ سوړ دی او ځینې پدې دي خپل فزیکی ځانګړنې لري خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهده په مرسته د ژور مشاهده په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کی چې هغه ناشناوي حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کیږي او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خو د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هغه تشبیه ده چې لګرلنډ شوي پزدادو کې د دوه شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پارادوکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پارادوکسي انځورونه له یوې خوا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کی. او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي، خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو مور د لتشوالی ډکواله یا لډکوالی تشوالی دغسې هنري انځورونه اوریدلی وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی ومنصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي. اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دو سترو کې لمبېږي. خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دو سترو کې لمبېږي. دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی. هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه په ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی میکند، او د دې معلومیږي چې دا پاراډوکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوی. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډوکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنه کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي، خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پروډکسونو د ډېر ښکلو پروډکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع شاعران وغواړي پروډکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه یې ډېر مهم دي؟
پروډکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازدادو نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو، د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت په پام سره چې واچوړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سردمهري ورسوه اخر به مینه شي. یعنې د سردمهري نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور، او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یوه دریمه منوځي کوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي، به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد صاحب.
خندا ورتا د خوزر پر هارون نشي، چې په خندا ورتا د خوزر پر هارون نشي، چې دې هم ستا شایست ټوټه ګلون نشي، چې دې هم ستا شایست ټوټه ګلون نشي. Oh, God.
ਨਾਜ਼ਕ ਯਾਦੋਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਚੇਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਪੱਕੇ ਦਾਸਤਾਂ।